السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې د مسپښین 2 بجې شوې په دې ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو دا پروګرام نوریاس نوری پر مخ وړي او موضوع یې ده چاغښت یا د وزن زیاتوالی نو مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واوري د دې ساعت خبرونه دراوروم د ملګرو ملتو سرمشیان تونی ګوتریش د طالبانو د وروستي فرمان په اړه چې شزو ته امر کړی مخونه په بشپړ ډول پټ کړي سخت اندیشته شولې شاغلی ګوتریش نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلی یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان شزو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې وعدې عملي کړي په ورته وخت کې د افغان جنو شزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د شزو او جنو ځپلو ته دوام ورکوي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه د حجاب اړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا وکړه د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتلي. دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا سمدلاسه تایید شوی نه دی. افغان اسلامي آژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړې چې پرون شنبه و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالي په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو ویشتلي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو د نامعلومو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی دا توغندی د تاجکستان خاورې ته توغول شوې دي. په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وایي په حضرت سلطان ولسوالي کې د یوې ترافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او جارلس نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري آژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یوه فلاینګ کوچ او فولډر موټرونو ترمنځ شوی دی. د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په بل خبر کې ویل شوی چې د فاریاب د ترافیکو مدیر وای د فاریاب جوزجان پر لوی لار پروندې یو فلاینګ کوچ موټر د اوښتو په پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړ شوي دي. مولا نجیب الله نن رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې لاستدندور ټپیان شوي دي. په ورستیو کې پر ګڼو لویو لارو ترافیکي پیښې شوي دي او د اوکراین په کلابن شوی شهر ماریوپول کې ورستي دفاع کوونکي د روسي يرغل کوونکو له سختې خنډې مقابله سره مخامخ مختی. روسی ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې په نهمل منزل کېږي په اوکراین کې یو سمبولیک بریا خپل کړي. ټاکل شوی ده د اوکراین ولسمشر نن د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی و رهبرانو ته په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه وینا وکړي.
یا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
یا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم. نن پر چاغي یا د وزن پر زیاتوالی اضافه وزن خبرې کوو. چاغي څه ته وایي؟ څه ډول روغتیا ستونزې رامنځته کوي؟ د مخنیوي اسانه لارې چارې څه دي او درملنه په څه ډول کېدای شي؟ پر دې او له چاغي سره تړلې پر نور موضوعاتو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب ته بلنه ورکړې ده. تاسو هم کولای شئ چې په دې ټلیفون شمیرو را سره تماس ونیسئ. 00420221220401 بیا تکرارو 00420221220401 همدا مو د واتس اپ شمیره هم ده که انټرنیټ لاسرسی لري نو په وړیا توګه کولای شي را سره اړیکه ټینګ کړی او هم پر هم دې شمیره په خپل غږ پوښتنه پرې کولای شي. یو ځل بیا یادونه کوم چې نن پر چاغښت یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو او پر نور موضوعاتو نه که خبر دا وی چې پر همدې موضوع را سره تماس ونیسئ. دغه راز د رادیو ټکای ازادي محمد اسکایپ آدرس ده. په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زادران را سره ملګرتیا کوي. ډاکټر صاحب د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب خبرونه ته خراغلست.
مننه ډیر زیات نوري صاحب، تاسو سلامونه او احترامات، او ستاسو له لارې ستاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
که په لومړي سر کې اوریدونکو ته ووایي چې چاغي یا چاغښت څه ته وایي؟
ډیره زیاته مننه. چاغي که لکه څنګه چې تاسو وویل یو جهاني پدیده ده، واقعات یا وقوعات یې مخ په زیاتېدو دي. کسان دا مخکې یا پخوا د شتمنو هیوادونو ناروغي ګڼل کېده، د وګړو ناروغي ګڼل کېده، خو مخ په ودې هیوادونو کې د دې وقوعات مخ په زیاتېدو دي. پخوا خلک د میکروبونو او انتاني ناروغۍ څخه ډېر زیات کړېدل، خصوصا هغه مخ په ودې هیوادونه چې وو. متاسفانه د چاغي یا د چاغي سره تړلي کوم تکلیفونه چې دي، د دې وقوعات مخ په زیاتېدو دي، او خلک چې دی په تشویش کړي دي. همدغه راز هغه هیوادونو کې هم، لکه هغه هیوادونه چې مخ په ودې کې دي، یا د هغو کې هم دا تکلیفونه مخ په لوړېدو دي. هر څه مخې باید موږ اول چاغي وپېژنو، ځکه زموږ ستاسو موږ تاسو کې دا ډېر یو عادي اصطلاح ده چې یو ډېر صحتمند سړی موږ ورته وایي چې ته چاغ شوی. په مجلس کې ناست یو سړی لږ صحتمند وګړي ورته وایي چې فلانې ته ډېر زیات چاغ شوی. نو طبابت چې دی هغه د چاغي دپاره او یا د وزن زیاتوالي دپاره خپل خاص تعریفونه لري. د چاغي تعریف دپاره باید موږ هغې څخه مخکې بعضې شاخصونه هغه باید وپېژنو چې هغه چاغي تعریف، لکه موږ ورته باډي ماس انډیکس وایو چې دا یو شاخص دی چې د هغې په واسطه چاغي تعریفېږي. معمولا موږ وزن د مریض اخلو او د قد مربع باندې دا وزن تقسیموو. که زه تاسو ته مثال درکړم، که یو نفر متری، نو موږ اویا تقسیم د 1.1 مربع باندې دا تقسیموو چې تقریبا 4.2 راځي.
ډاکټر صاحب، همدغه یو ځکه ستاسو دا خبرې قطع شولې، دغه مهمه موضوع د مهم ټکي ته تاسو راغلي یاست چې چاغي له قد سره تړلې ده. په څه ډول باندې تاسو دا محاسبه کوئ چې یو څوک وایي چې دغه اضافه وزن شوی دی؟ که یو ځل بیا اوریدونکو ته دغه خبره وکړئ، ځکه چې ستاسو خبره قطع شوه مخکې.
ما داسې وویل چې د چاغي دپاره طبابت خاص شاخصونه لري چې هغې نظر هغې ته موږ چاغي یا د وزن زیاتوالی او چاغي تعریفوو. چاغي ته موږ باډي ماس انډیکس وایو چې دا یو شاخص، همداسې څو شاخصونه نور هم موجود. باډي ماس انډیکس څنګه موږ تعریفوو، څنګه محاسبه کوو؟ د یو شخص وزن اخلو او دا تقسیموو د شخص د قد په مربع باندې، یعنی دوه ځلې هغه ضربه. زه تاسو یو ساده مثال درکم، لکه یو سړی 70 کیلو وزن لري، دا من تقسیمو او د دې قد چې دی 1.1 دی، نو 70 تقسیم دی 1.1 چې دوه ځلې ضرب شي، یعنی مربع شي، نو دا راځي 4.2 لکه مثال په توګه. نو نورمال وزن هغه وزن ته وایي چې دغه شاخص په اساس د 3.5 او 4.5 په منځ کې، دې ته موږ نورمال وزن وایو. که چېرته د 3.5 نه ښکته وي، موږ ورته وایو چې د شخص وزن کم دی، د وزن کم دی. که چرته دا شاخص د 15 نه پورته کیږي، موږ ورته وایو چې د وزن زیات دی، خو چاغ ورته نه وایو. بیا د 15 او 10 په منځ کې که چرته دا عدد راشي، نو دې ته موږ وایو چې دا وزن زیات دی. د 10 نه پورته بیا موږ وایو چې دا سړی چاغ دی، چې هغه مختلف درجې لري. 10 نه تر 15 پورې اوله درجه هغه چاغي، 15 نه 30 پورې دومه درجه چاغي، او د 40 نه پورته بیا هغې ته شدید شکل دی چې هغې ویل کېږي. یو بل شاخص چې هغه موږ د ملا قطر حسابو، د نامه نه د ملا پورې قطر دی، دا هم د چاغې په تعریفولو کې استفاده کېږي چې معمولا په نارینهو کې 40 انچه فیتې په واسطه قطر دی ملا، او د خېټې اندازه کېږي د نامه په ساویه کې، او یا 102 سانتي دی په نارینهو کې، او په ښځینهو کې 15 انچه یا اتاته سانتي څخه چې زیات شي، دې ته موږ وایو چې دا شخص یا دا زنانه دا چاغ ده.
بله، ډېره مننه. بله، تاسو د چاغښت وویلې، اضافه وزن کله یو چاته ویلی شو چې ستا وزن ډیر شوی دی یا په طبي لحاظ روغ په څه ډول؟
ډېر ښه سوال، ځکه بعض وخت کې خلک همدغه موضوع سره مغالطه کوي، او بعض وخت کې چې هغې خلکو ته هغه چا ته استعمالي چې هغه صرف وزن زیات شوی او د چې هغې په لا مرحلې ته نه وي داخل شوی. لکه څنګه چې ما وویلی چې دغه شاخص چې موږ استعمالوو باډي ماس انډیکس، چې وزن تقسیم دی د قد په مربع باندې، که چېرته دا دی 25 او په 30 په منځ کې، موږ درته وایو چې وزن یې زیات دی خو چاغ نه دی. که چېرته دا د 30 نه زیاتېږي بیا دا چاغې ته داخلېږي. نو معمولا که چېرته د 25 او 30 په منځ کې دغه شخص دغه اندازه وي، نو په دې وخت کې موږ درته وایو چې وزن یې زیات دی خو چاغ دته نه شو ویلی.
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، که تر اوسه مو دا خبرونه اوریدلې وي یا نوې راسره یو ځای کېږي، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب مو میلمه دی او نن هم پر چاغي یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. که چیرې تاسو له دغه تکلیف ولرئ، را سره تماس ونیسئ او پر همدې مشخص موضوع را سره وغږیږئ. که خبرونه اورئ، ډېرې پوښتنې دي چې ما هم یادداشت کړې دي له ډاکټر صاحب نه د پجریان کې مطرح کوو، او ممکن چې ستاسو ډېرې پوښتنې هم ځواب شي. ډاکټر صاحب اوریدونکي ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو ټلیفونونه به راواخلو، تاسو دغه پوښتنې در سره یادداشت کړئ، یو دوه درې اوریدونکي به راواخلو، بیا به یو ځای ځواب ورکوي. بلې مهرباني، ځان راوپېژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم محترم نریاس نوری صاحب.
بلې، وعلیکم السلام زرمالوال صاحب، تاسو یاست؟
اوله هریپور خیبر پښتونخوا نه موږ یو. سلامونه امنی کې هیله تاسو محترم ډاکټر صاحب غالب ته او نور اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، څه پوښتنه لري مشخص؟
پوښتنه خو مشخص زما دا ده، دغه د چاغښت مزیواله یا چاغښت په باره کې، که یو سړی ډېر زیات وزن ولري، نو د ډاکټر صاحب نه زما پوښتنه دا ده په دې کې، یعنی څه کول پکار دي چې دغه د مزیخت یا چاغښت له منځه وړلو کې هر هغه کوم خواړه بهتر دي چې دی وخوري چې دغه له منځه یوشي، او بل ورزش یا سپورت کول یا فزیکي فعالیت دی څه څومره مهم ده، دې څه څومره مهم ده؟ که په دې باره کې یو لنډ نظر راکړي او دا زما پوښتنه جواب کړي، نور دې وخت راکولو نه یوه نوی مننه محترم نوري صاحب.
بله، مننه زرمالوال صاحب. اولین اوریدونکو وی ډاکټر صاحب د پښتنه سره یادداشت کوي، ما هم یادداشت کړی و، حتما په دې مو خبرې کولې، خو خصوص چې د پښتنه مطرح شو. بل اوریدونکو د مهرباني، ځان راوپېژنئ، د روغتیا خبرونه د ازادي رادیو د مهرباني. بلې، څوک اول کوم زمو تماس نیولی؟ بلې، واتس اپ
لاره ده.
وعلیکم السلام، څوک اول کوم زمو تماس نیولی؟
اجوالم د کاپیسا هم زنګول.
بلې، خبرونه ته خره غلاست، حتما موضوع متروسه پورې اوریدلې ده. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب زموږ میلمه دی او نن هم پر چاغښت اختیاري وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. خپل خوبه مو وزن زیات نه وي. بلې بلې،
زه خو وزن مې 80 کیلو ده.
قد څومره ده؟ بلې، پوښتنه مطرح شي. نو که تاسو، زه ګمانم چې راډیو هم اورئ، داسې نه شي کېدلی چې خپل خپلوان مو په یوه خونه کې وي او ستاسو غږ واوري. غږ مو اوري، غږ به مو هره ورځ اوري، خو لطفا خپله پوښتنه مطرح کړئ او د راډیو غږ لږ ذره ټیټ کړئ چې انعکاس کوي. مهرباني. بلې، زه خپل غږ اورم، انعکاس کوي.
شپېته کیلو یم. شپېته کیلو؟
ښه، او څه پوښتنه لرئ مشخص؟
چې وګورو چې دا وزن کم شي څه مریضي پیدا کیږي؟ د تیارتوب نه دا چاغي نه څه مریضي پیدا کیږي؟ چې وګورو چې وزن کم شي
څو کلن یا یاست یا قد مو څومره ده؟ 80 کیلو خو ډیر کم دی.
80 کیلو یوش کلن او یوش کلن ما.
او قد مو څومره ده؟ اندازه کړئ ده.
قد نه لا قد نه اندازه نه کړې.
یو نیم متر، یو سلو شپېته، یو سلو اویا، معمولا په یو شکلنۍ کې زنه پوهېږي.
یو سلو شپېته.
بله، ښه، ډېره مننه. کور ودان تاسو یو ځلې اتمن متر متر بلری په کور کې هغه ځان متر هم کوي، ورسته کولای شي چې بیا سره تماس ونیسي. مننه ډاکټر صاحب، پښتنه به بیا هم په یو شکل باندې تاسو جواب کوي. شپېته کیلو خو زما په نظر باندې کوم مګر نه ده، ډېر وزن نه دی. بلې بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژنئ او لکوم زموږ تماس نیولی که مشخصه پښتنه مو د سره یاد.
سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو ګرانه میلمه ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پښتون یو دی جوزجان.
بله قاری صاحب، زمونږ همیشنه اوریدونکی، مهرباني څه پښتنه لري؟
زمانه ډاکټر صاحب پښتنې دي. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دا چاغوالی په نورو کې ډېر پیدا کېږي که په ښځو کې، او دوهمه پښتنه مې دا ده دا چاغوالی خلک وایي چې ورزش وکړي، یعنی د چاغوالی د کمېدو سبب ګرځي. هغه خلک چې نابینا دي یا پردن معذوره دي، عذر لري، ورزش نشي کولی، هغه باید څه وکړي؟ او بله پښتنه مې دا ده چې دا بعضې خلک وایي یا اتباع وایي چې د ډنګروالي ګولۍ ست، دغه ګولۍ که سړی د ډنګروالي په خاطر خوري، دغه بیا په اخر کې نقص لري که فائدہ لري؟ سونه موزیر تمامې.
بلې قاری صاحب پښتنې مو واورېدل شوې، مننه. کور ودان ډاکټر صاحب هم یاداش کړی وي، بل اوریدونکي به هم راواخلو چون د دې لپاره چې اوریدونکي.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته، استاد سمیل منوت، سید محمد خپلواک د هلمند ولایت تر سره په تماس کې.
بلې خبرونه ته راغلاست، تاسو ته پښتنه لري؟
زما پښتنه د ډاکټر صاحب محترم صدقه د زش په ټکه لو وزم نرم، کله چې سبای د خاص سار د خاص خورزش کوم، بیا مې د پښور کې د ګردکان ډیر درد کوي. په دغه باره کې معلومات را ته راکړي.
ډاکټر صاحب کومه پښتنه ترې لري؟
نو ورسره نور وبخیر دې، ورسره نور څه خاص مشکل نه لري، مې درد نه پیدا کیږي. لکه مثال د ادرار سوخت یا تشه متیازه ډیر دی، زر زر تاګ یا تبا یا ورسره نور څه مشکلې؟
نه نور څه مشکل نسته، نور څه مشکل نسته، هم دغه پښتور کې ګردکان مې درد کوي.
بلې مننه کور ودان، پښتنه مو واورېدل شوه. د څو شیبو لپاره قدرمن اوریدونکو ټلیفون نه مکوي، ډېری پښتنې مطرح شوې دي. ډاکټر صاحب دغه پښتنې ځواب کی در سره اتمن رادیو واوري، ډېری ستاسو پښتنې به هم ځواب شي، او کوم پښتنې ځواب شوي وي نو ټلیفون نه مکوي. خو نور اوریدونکو ډېر زیات دي، ډېری پښتنې شاید ولري د چاغي سره تړلو په ناروغیو باندې ډېری خبرې کوو. ډاکټر صاحب د لومړني اوریدونکو پښتنه مې یاداش کړله، مهرباني.
زه ما سره دا دلته پښتنې ډېر دي، نو زه به داسې په ترتیب باندې دا ځواب کوم. هغه کوم د موضوع په ترتیب سره به چې هم پښتنې حل شي او هم چې دا د موضوع ترتیب مراد شي. یو ورور پښتنه کړې وه چې په د چاغي اوقات په نارینه او که په ښځینه کې، نو مختلف ارقام وجود لري د نړۍ په سطح او د افغانستان په سطح. کسان ډېر زیات تحقیق او هغه نه کېږي، خو ما دغه دوه مقالې چې ما ولوستې، یو په 2012 کې کابل کې دا تر سره شوې ده د تحقیق، چې دې کې خوده لیدل چې تقریبا په سلو کې 19 نارینه او کې چاغي په کابل ښار کې، البته نه په ټول افغانستان کې، او په ودرش سلو کې ودرش ښځینه او کې دلته چاغي وقوات ډېر لیکل شوی دی. یعنی موږ ویلو چې په کابل کې نظر ده تحقیق ته چې تقریبا 1200 نارینه او ښځینه کې تر سره شو، په ښځینه کې نظر په نارینه او ته چاغي ډېر زیاته و. همدارشان یو بل تحقیق چې هغه ما ولوسو، هغه د افغانستان په سطح تقریبا څه کم څلور زره مریضانو کې تر سره شوی، هغه د 1300 کلنې پورې، چې هغو کې خودلې تقریبا د چاغي وقوات، یعنی په هر 15 نفرو کې 2 نفره چاغو، نارینه او ښځینه پکې نه دی بیل کړي، خو یعنی په هر 15 نفرو کې 2 نفره چاغو، او په هر 10 نفرو کې 1 نفر چې دی هغه وزن کم. نو دا ارقام چې یو څو مقالو نه مرو واخستل او د افغانستان پورې مربوطو، خو په نړیواله سطح باندې معمولا چاغي چې په خزیناو کې نظر نارینه او تدیری. بل موږ یو پرور پښتنه وکړه چې کوم چاغي د کوم مریضۍ او باعث ګرځي. ډیره ښه پښتنه او ډیره په ځای پښتنه، دا زموږ د موضوع پورې اړونده پښتنه ده. که زه داسې ووایم که یو نفر په ځای دی چې داسې ووایي چې کوم ناروغي رامنځته کوي، که داسې ووایي چې کوم ناروغي نه رامنځته کوي، نو دا به ډېره پر ځای پښتنه وي. زه ویلی شم چې د سر نه تر پښو پورې داسې کوم عضوه بنې چې هغه د چاغي له وجې نه مصابېږي، نو په دې خاطر چاغي ته یو مرض نه وایي، چاغي ته د مرضونو مور وایي. یعنی چې د مرضونو مور ده، یعنی مرضونه زیږي. که زه په لنډ ډول درته ووایم، ځکه لیست ډېر اوږد دی، اولین قدم کې هغه ناروغي چې ډېره زیاته معمول ده هغه شکر دی. هغه مریضان چې چاغي لري هغه د انسولین یو ماده ده چې شکر راښکته کوي په وجود کې نورمال شکر، نو هغه خلک چې چاغي لري دغه ماده په مقابل کې مقاومت یا او دا خلک په شکر باندې اخته کیږي. لوړ فشار سره دا خلک ډېر زیات مواجه کیږي، ځکه اضافي غوړ یا اضافي چربي دا په وینه کې او په وجود کې زیاتېږي کیږي او دا د فشار د لوړوالي یا د رګو د تنګوالي باعث ګرځي. همدغه چې د وینو یا د وینې د غوړ لوړوالي باعث ګرځي چې هغه بیرته فشار پیدا کړي، او دغه د وینې غوړ لوړوالي او دا فشار لوړوالي دا چې د قلبي حملو یا د قلبي سکتو باعث ګرځي. همدغه شکل چون رګونه په دماغ کې موجود لري په دماغ کې هم دا رګونه تنګیږي او د دماغي سکتو باعث ګرځي. هغه خلک چې چاغي لري د هغه غاړې کې شهم ډېر زیات دی، په دې کې د شپې لخوا نه دوه تنفسي مشکل پیدا کوي، حتی دوه درې څلور ځلې پنځه ځلې دوه د شپې نفس تنګیږي او دوه د خوب نه راپاڅېږي. همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي هغو کې د نفس تنګۍ استما پیښې ډېرې زیاتې وي چې حساسیتونه پیدا کوي په ژمي کې او سړې هوا سره او ګرد او خاورې سره. همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي داسې ویل کېږي چې په هغو کې د سرطاني ناروغیو وقوعات هم ډېر زیات لوړېږي، لکه د ښځو زنانو کې د سینو سرطان، د رحم سرطان، همدغه د کولمو سرطانونو وقوعات ډېر زیات لوړېږي. په همدغه شان رواني اړخه په ناروغانو باندې ډېر بد اغېزه لري. چاغي د افسردګۍ باعث ګرځي، افسردګۍ د چاغۍ باعث ګرځي. خلک چې دی هغه اعتماد په نفس باندې د لاسه ورکوي، ځکه چې ځان ته ګوري او نور مقایسه کوي، یو قسم ځان کم احساسوي. همدغه شان په ښځو کې یو هورموني ناروغي ده چې په هغې کې ښځو کې په مخ باندې ویښتان رامنځته کېږي، شکر ورته پیدا کېږي، اقامت ورته پیدا کېږي، ماشومان راوړلو کې مشکلي. نو دغه یو بل حالت دی چې موږ ورته پی سی او اس یا پولیسیسټک اووریان ډیزیز وایو. اډوکي ضعیفه کوي، اډوکي پودا کوي، د اډوکو دردونه، د ملا دردونه، د عضلاتو دردونه ورته پیدا کیږي، د اډوکو یا د مفاصلو دردونه ورته پیدا کیږي، ځکه څومره چې وزن زیاتېږي په مفاصلو خصوصا په زنګنونو باندې فشار راځي او دا خلک دغه مرضونه کړيږي. نو دا هغه ناروغي وي. همداسې نورې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ما یو څو مثال دلته تاسو ته وړاندې کړو چې دا ناروغۍ رامنځته کوي.
ورسره ډاکټر صاحب دې باندې نورې هم خبرې وکړو، خو یو بل پوښتنه د هلمند او یو هم د کاپیسا نه مطرح شوې وه. کاپیسا او د هلمند دواړه سره تړلې دي، دواړو ویل شپېته کیلوګرام وزن لري.
ضرور زنګ وهلی چې زه شپېته کیلو یم، یو ویشت کلن یم، شپېته کیلو یم. نو که چېرته مونږ د بی ام آی وسنجو نو دا تقریبا هغه راځي څه ورته ده په هغه کې راځي، ځکه دا هغه کومه برخه ما ته صرف یو دغه نو دا چې دی یو څه د نظر قطه وزن ته انشاءالله دا چاغي کې نه راځي. یعنی هغه بی ام آی هغه شاخص چې کدا موږ واچو د وزن الحمدلله ډیر ښه دی. خو یو ورور ویل چې زما د ګردو تکلیف راته پیدا کیږي، که څه هم دا د ګردو نور څه مشکل نه لري، لکه چون ادرار میکروبی نه دی، ادرار چې دی زر زر نه ځي تشناب ته، څه بچې نه راځي. که داسې کوم د تیګه ولري هغه ځکه ورزش سره او د سړی چې اوبه د وجود ډېر ځای شي کېدی شي هغې باندې دردونه راشي. خو زما په نظر چې هغې چې دا یا وزن زیاتوالی بعضې وخت کې د عضلي دردونو او عضلي شخوالی باعث هم ګرځېدی شي، نو یو مالی ډاکټر ته د مراجعه وکړي، ځکه وکتل شي که احیانا تیګه چې موجوده په ګردو کې نو هغه الټراساؤنډ په واسطه وګوري، معاینات ورته وکړي. غیر د هغې نه که څه مشکل نه کېدی شي عضلي شخوالی او دردونه ځکه د ورزش نه وروسته رامنځته کېږي، کېدی شي بیا باندې ورزشونه ورته وښودل شي او فیزیوتراپي یا مساج والی انشاءالله دا تکلیف به ښه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، یو پوښتنه مطرح کیږي چې عام خلک له دغه شاخصونو نه پرته چې معلوموي چې د یو چا وزن ډیر دی یا هغه اضافه وزن شوی یا نه دی شوی، په خپل څه ډول دغه توپیر کولای شي چې د وزن زیات شوی یا وزن کم دی؟ په ساده توګه د کوم میتود کوم لاره چاره شته؟ مخکې مثلا د یو اوریدونکو چې له کاپیسانو ټلیفون کړی و هغه معلوم نه و چې قد څومره دی، اما وزن باندې هغه د پوه دی چې وایي شپېته کیلوګرام وزن دی او له قد له لوړوالي نه خبر نه و.
ډیره ښه پوښتنه ده، ډیر په ځای پوښتنه. مخکې یو څه چې ما باید په اول کې دا مطرح کړی وای، موږ دوه قسمه هغه لرو چې هغې لرو که نه، په اصطلاح د هغه کې په طبي اصطلاح باندې یو ته ایپل شیپ وایي د مڼې په شکل باندې، او بل چې دی پیر شیپ دی یا د ناکمانین ده. نو دا مڼې په شکل چې دی معمولا که تاسو بعضې نارینه یا زنانه لیدلي، دا اکثره په نارینهو کې دا ډېر زیات وي، خېټه چې ده بیرون سره وتلي، خېټه چې ده مخ په غټېدو وي، نو دې ته هغه مڼمانینده یا مڼمانینده یا د سیب شکل هغه موږ ورته وایو چې هغې ورته وایو چې دا یو له مهمو یا یو له هغه څه ورته یو له مهم علامونه ده چې نخر په چاغې باندې اخته دی. همداسې که چېرته مثال دوره شاخص نه شي اندازه کولی د نامه په سویه کې د ملا د یو فیتې په واسطه خپل ملا اندازه کړي، که چېرته په نارینهو کې د څلوېښت انچونه دا لوړ وي، نو موږ ورته ویلو چې دا چاغې ده. همدغسې که چېرته په زنانو کې پنځه دېرش انچونه دا لوړ وي، نو موږ ورته ویلو چې دا نفر مخ په چاغېدو دی. بل دا چې نفر یا یو شخص خپل وزن ګوري چې ورځ په ورځ دا وزن یې مخ په زیاتېدو دی، نو باید یو کلینیک ته، یو ډاکټر ته، یو خپل مالک ته مراجعه وکړي. هغه د وزن وګوري او بی ام آی به هغه له هغې نه وروسته محاسبه کړي، بیا به ده ته ووایي چې وزن یې مخ په زیاتېدو دی، دا وزن یې زیات شوی یا د چاغې مرحلې ته داخل شوی دی.
مخکې تاسو په خبرو کې وویل چې هر چا ته چاغ نشو ویلی، تقریبا په ځینې وختونه داسې په مجلسونو کې یو چا ته ویل کېږي چې ته خو و سړی ډېر چاغ شوی، ولې خلک داسې زر پوهیږي چې مثلا مقابل لوری وزن اخیستی دی یا چاغ شوی؟ له څه معلومیږي؟
طبعا شهم په وجود کې چې لکه مخکې څنګه ما وویل چاغي اصلا یا د وزن زیاتوالی د شهم ځای په ځای کېدل دي د وجود په مختلفو برخو کې، چې معمولا دا د خېټې په اطراف کې ځای په ځای کېږي، حوصله کې ځای په ځای کېږي، د پښو کې ځای په ځای کېږي، همداسې د څټ او د مخ څټ په شاوخوا کې او د اوږو په شاوخوا کې دا ځای په ځای کېږي. نو ظاهري بڼې نه هم کېدای شي خلک دغه تغیرات احساس کړي، خو بعضې وخت کې دغه تغیرات کېدای شي د نور عوامل له وجې وي، کېدای شي دا یوازې د غوړو د ځای په ځای کېدو له وجې نه وي، کېدای شي د اوبو د ځای په ځای کېدو له وجې، چې هغه بیا مختلف خپل عوامل لري او خپل اسباب لري. لکه یو ساده مثال چې درته ما اخلی، چې قلبي مشکل لري، وزن یې زیاتېږي، نو امکان دې شته چې دا اوبه دلته وجود کې ځای په ځای شوي او د وزن یې زیات کړی.
بله، یو په افغانستان کې له ځینو سره داسې یو ذهنیت هم دی چې که یو څوک چاغ وي داسې انګیري چې ګواکې دغه کس شتمن دی، او یو ډول احترام کوي، ځکه چې په افغانستان کې څوک چې شته ولري یو څه له احترام په ټولنه کې برخمن وي. دغه نظریه تر څه حده پورې په افغانستان کې حاکمه ده؟ دغه پوښتنه به بیا وروسته تاسو په دې باندې به خبرې وکړو. دا یو عمومي پوښتنه هم ده، خو ډېر اوریدونکي ټلیفونونه کوي. تاسو د ناروغیو ډېر زیات وویلې او دا چې څه د چاغي سبب کېږي، خو ځینې نورې پوښتنې به هم دلته مطرح کړو. بیا به وروسته د مخنیوي پر لارو چارو او په څه ډول کېدای شي چې مثلا د چاغي مخه ونیول شي، په دې به خبرې وکړو. اوریدونکی دی، ډاکټر صاحب پوښتنې د سره یاداشت کوي بیا هم. بلې، څوک او لکوم زموږ تماس نیولی دی؟ ازادي راډیو د روغتیا خبرونه اورئ، مهرباني.
نوري صاحب ته سلام، او ډاکټر صاحب ته سلام وایم، او ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. همدر ته سره پاړی کا کین لغمان.
همدر صاحب، خبرونه ته خره غلاست ک بحث مو تر اوسه پورې اوریدلې وی، مشخصه پوښتنه لري د چاغښت یا د وزن زیاتوالي په ارتباط؟
زما خو دغه پوښتنه د ډاکټر صاحب نه، یو قسم خلک دي یو رقم دوا خوري چې د هفتې سر کې بیخي ډنګر یو د هفتې اخر کې بیا داسې چاغې سیاسي انسان عقل ورته کار نه کوي، دغه په راتلونکي کې څه تاوان لري؟ او زه خپله سیمه د ما هېڅ وزن نه زیاتېږي، که دغه پوښتنه راته جواب کړي که نه، څه شی وخورو، خوراکي مواد څه وخورو؟ او دغه پوښتنه که راته جواب کړي چې دغه ما خپله لیدلي یو قسم کپسول خوري، هغه ډېر چې هغې دغه تاوان لري په راتلونکي کې که نه؟
همدر صاحب، خپل خواټۍ لري، خو خوراکي مواد، نور مواد، تازه میوې د خو ډیر زیات لري، که څنګه؟ حتما تازه میوې به ډیر خوري.
یار از خو دکاندار ما خو خپل به ما هیڅ د خوراکي شستم زه په سړي ساته کې یو اړ ډوډۍ خورم، واغم ډیر کم خورم، او نور شیانم که تروت می سر ته یخ یم هم د صفات یې نه خورم. ولم دا بیگان سر ته هغه ته خوګه ما نه یخ و، یو چک نه پیلا غول او سبیا ما که صفات و بیس دغه ناراستم چې خوراک نسم کوله.
میوه ترکاری باب د خو ډیر صحیح خوړه دي، حتما صحیح خوړه خوري چې ځان اصلا مخکې مخبري وکړلې ډاکټر صاحب هغه ویل چې چاغي د ډیرو مرزونو سبب کیږي، هغه چاغي ته وایي چې د مور د مرزونو مور هم وایي. په هر صورت کور ودان چې سره تماس مونږ نیو ډاکټر صاحب مو پوښتنه یاداش کړله په دې باندې رڼا واچوي. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راوپیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم محترم منور یاسمین صاحب، په ډیره بخښنه سره هغه ما پوښتنه چې کومه کړې وه هغې ته کوم جواب دسې ونه وي، که په دا راتلونکي وخت چې کوم پاتې ده ورته جواب ورته ورکوي.
تاسو د ورزش پوښتنه کړې وه چې ورزش څنګه کېدلی شي چې مخ ونیسي؟
هغه هم یو بردا وشي، هغه کوم خواړه دي چې مطلب دی وزن په کمولو کې مثلا د مرسته وکړي. هغه ما پوښتنه پاتې شو نور حال نه خو ډیر برابر وزن لرم، زه ډیر ډیر وزن نه لرم ان شاء الله.
خدای وکړي
خلکو ته پاره مخایي جواب ورکړي. مننه، السلام علیکم.
لومړی به هم دغه ستاسو پوښتنه جواب کړي. د همدر صاحب هم تقریبا همدا پوښتنه وه د صحي خواړه یا د خوړو. بل اوریدونکو دې ډاکټر صاحب پوښتنه درسره یاداش کړي. زرملوال صاحب چې ګیلې هم پر ځای و، هغه کوم خواړه باید وخوري؟ یو څوک بل اوریدونکو به هم راوخلو. مهرباني ځان راوپیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
سلام علیکم، د خوست ولایت نن میا بلاره.
بله، خبرونه تخرا غلاست له د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب مو ملمه دې ته پوښتنه لري تر پر چاغي باندې خبرې کو.
پوښتنه مې دره ډاکټر صاحب نه چې زما وزن 15 کیلو وزن لرم، چې دا وزن څنګه دی، زیات دی کم دی، ورزش وکم نه وکم څنګه دی؟
قد بو څومره ده؟
قد می نه ډیر جګ یم نه ډیر ټیټ یم.
څنګه وزن درته معلومیږي او قد نه معلومیږي؟ ځان مو وزن کړی؟
نه، ځان می تلای دی کله 8 کیلو شم، کله 2.8 شم، کله 15 شم، چې دا وزن څنګه دی؟ وزن بیا زیات کم کمی کم نو بیا می لګ لګ زړه ستړيږي، دا څنګه چاله؟
قد مو په متوسط د کل ور دی؟
نه، ډیر لورم نه، ډیر کتم نه.
بله، مننه کور ودان. پوښتنه مو اوریدل شو، ډاکټر صاحب یاداش کړی دی. مننه کور ودان. بل اوریدونکو نشته. ډاکټر صاحب زرمال ول صاحب له هغه پوښتنه به شروع کړي چې منتظر دی ورته.
مهرباني. بالکل، اوسمه پوښتنه ځان سره یاداش کړی. ټول څخه د مخه کزه اول د اسباب دی هغه باندې چاري باندې وغږیږم که تاسو خو ته یو کار سم لاړ شم تدایي ته.
د خوړو ویل چې کوم خواړه باید څوک خوري چې سړی چاپ نشي؟
په عمومي شکل کزه هوا ما چې د چاغي د تداوي په خاطر من د تداوي د لاري لرو. عمومي درې غټي خبرې دي پکې. اول دا چې د ژوند طرز ته تغیر ورکول، دوم د دوايي تداوي یعنی دوا په واسطه، او دریم جراحي تداوي لري. اولین د ټول نډیره مهمه تداوی چې دا هغه د ژوند په طرز کې تغیر راوستل. په څه معنی؟ هغه خلک چې غیر فعال دي، حرکت ډیر نه لري، ګرځېدا ډیر نه لري، یا دا چې مثال ځای په ځای ناستي، په دفتر کې دي، په دکان کې دي، په موټر کې ناستي، دا خلکو ته زمونږ توصیه دا ده چې ځان فعال کړي. که موټر لري، څو وخت لپاره دی موټر پری دی، پیاده دی وګرځي، په بایسکل باندې دی وګرځي، پیاده روي دی ډیر کی. هر انسان ته په ورځ کې څلوي 15 دقیقې او په هفته کې 1.5 دقیقې پیاده ګرځېدل ډیر زیات مهم دي. دوم چې دی خوراک، لکه څنګه چې دی رور ویلې، خواړه ډیر مهم رول لري په د چاري په کنټرول کې. خواړه خصوصا هغه خواړه لکه کله چې ژوند اسریکیږي، نو دا چې غذاګان ته ژوند مصرف کیږي، اسریکیږي، دا چې غذاګان د خلک مخ کې چې هغه ډیر زر آماده کیږي، وخت ضایع شي، انرژي ډیره زیاته لري، لکه موږ فاست فود ورته وي، زر چټک هغه جوړ شي، لکه برګرونه شو، چپس شو، داسې. نو دا خوړونه د ډډه وکي. بهترین خواړه چې دي د چاغي د کنټرول لپاره ترکاری باب د شنه ترکاری، هر څه چې میوه ډیره زیاته، ډیر غوړ خوراک، ډیر خواږه خوراک خوړل، دا انرژي نسکل، یا مثال گازر نوشابې نسکل، دا خواړه چې دي د چاغي باعث ګرځي، چاغي وزن زیاتوالي باعث ګرځي. ځکه دا نظر دی ته چې موږ مصرفو ډېر زیات انرژي لري. دومره موږ نشو مصرفو لکه څومره چې موږ اخلو. نو باید دغه معادله باید سرچپه کړو. کالوري انرژي والو
ډیر باید مصرف دلته دغه موضوع دی. هم در سپوختنه هم مطرح کیږي. یو څوک دی چاق دی، یو څوک دی چې هرڅ خوري وزن کم دی خو نه چاغيږي. مثلا هم در سپدا پوښتنه مطرح کړي و ولی څه باید خوري؟
بله، ډیره ښه پوښتنه ده. یو خدای چې مثال وکتل شي، بعضي خلک داسې دي، دلته دوه خبرې دي. یو خلک، یو نیم خلک داسې دي چې هغه نه خوري خو چاغيږي. دا خلک معمولا جنټیکی بنیا لري، ارسی بنیا لري. پلار، مور، رونه، خورګانی، ماماګان، هغه چې دي چاغ وي، دوه تن په ارسیت کې دا نه چاغي رسېدلي، ولو که ډوډۍ وم نه خوري دوه چاغيږي. دو ته پکار ده چې خپل غذا باید متوازنه کی، ورزش وکي او باید فعال اوسي. بل هغه خلک دي چې هر څه خوري نه چاغيږي. نو اول خدای چې مثال کېدای شي ادو جنټیکي ارسی بنیا داسې نه چې مثال چاغ شي. بل په دوم قدم کې داسې خلک باید خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه بعضي تکلیفونه دي چې هلته اشتیا ډیریږي، هلته مریض ډیر خوراک کوي خو وزن کمیږي. نو دې په څنګ کې چې دا وکتل شي، اول خو کېدای شي دا نورمال یو حالت وي، خو بیا هم که چېرته کوم مرضي حالت وي باید خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي او وکتل شي. چې کوم لکه یو مثال په توګه د تایرایډ د وزن د وظیفې زیاتوالی، نو په هغه کې مریض اشتیا ډیر لري خو وزن یې ورځ په ورځ کمیږي، ځکه هلته په وجود کې مصارف ډیر زیات دي، د هغې فعالیت ډیر لوړي. نو دغسې حالات باید وپلټل شي چې مثال دا مسله دلته مطرح نه وي.
بله، دا همدر صاحب یو بل پوښتنه مطرح کړې وه. ځینې کسان زه ګورم چې په دیونۍ په سر کې ډنګر وي خو دیونۍ په پای کې چاغ وي. کپسولونه دي، درمل دي چې راوتلي بازار ته هغه خوري، که په دې لږ رڼا واچوي.
بالکل بالکل، دا خو یو د اسبابو د چاغي نه چې دی چاغي ډېر زیات لري، خو یو د سبب د چاغي نه چې دی دواګانې دي. په شعوري یا غیر شعوري شکل باندې بعض خلک بعضې دواګانې اخلي، یا ډاکټر صاحبان بعضې دواګانې توصیه کوي چې هغه د هغې عوارض جانبي دی چې هغه د چاغي باعث ګرځي. بعضې خلک بعضې دواګانې استفاده کوي چې په ترکیب کې داسې مواد موجود دي چې هغه د چاغي باعث ګرځي. مثال په توګه بعضې ورزشکاران دي چې بعضې دواګانې استفاده کوي چې هغه د وزن د عضلې د زیاتوالي باعث ګرځي، د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي. همداسې بعضې نور دواګانې دي چې بازار کې پیدا کېږي، کوم علمي بنیا نه لري او هغه چې دی د وزن د زیاتوالي. اصل دغه دواګانې او دغه مواد د دغه موادو دواګانو دي عوارض جانبي عوارضو څخه استفاده کوي. یعنی په ټوله کې دغه مضر دي او خلک د دې نه باید ډډه وکړي. اول خدای چې خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي که چېرته وزن کم، اول خو کېدای شي د شخص وزن کم نه وي، دا یوازې یو فکر وي. بل داسې دواګانې استعمالول او داسې مواد استعمالول په ځای دی چې ته ګټه وکړي، کېدای شي ډېر زیات تاوان او ضرر ورسي.
یو ورور له خوست نه تلیفون کړی و، پوښتنه یې مطرح کړې وه چې 15 کیلوګرام وزن لري خو قد هم متوسط دی. په افغانستان کې زه نه پوهېږم چې متوسط قد موږ څه ته وایو، کوم قد ته وایو؟
زما په نظر کېدای شي یو 15 یو اویا شاوخوا کې کېدای شي. د قدی که څه هم مشکله ده چې یو حد دی، نو زه چې ګورم او په خپله دا د ستړیا احساس هم کوي، نو ماته داسې معلومیږي چې امکان دی شته چې د وزن زیات شوی. نو زما به توصیه ده ته دی اول خو لاړ شي خپل معالج ډاکټر ته، یو ځل ور سره مشوره وکړي. که چېرته وزن زیات وي، یو عامل د ستړیا او د خستګي او د کسالت هغه چې دی وزن زیاتوالی دی. په دې معنی چې لکه سړی چې په یو موټر باندې اضافه بار کړي او بیا هغه حرکت ورکړي، نو طبعا هغه باندې فشار راځي او همداسې وجود هم انداز دی چې خپل اندازې څخه زیات بار سړی باندې بار شي، نو طبعا هلته د خستګي، ستړیا او د فشار احساس کیږي.
دغه چاغي په ماشومانو او غټانو کې څومره سره توپیر لري او څومره مضر کېدای شي؟ په ماشومانو کې ډېر زیاته که په غټانو کې؟
دا ډېر ښه سوال دی. معمولا په نوره دنیا کې چاغي په ماشومانو کې مخ په زیاتېدو ده. که څه هم زه تاسو دقیق ارقام د افغانستان نه شم درکولی، ځکه چې داسې رقم زه په لاس کې نه لرم، خو د دنیا ارقام او د آسیا کوم ارقام چې موږ ګورو هلته ماشومانو کې چاغي مخ په زیاتېدو ده. دلیلونه مختلف دي. اول خدا چې ارسیت مور او پلار رونو خورګانې ماواګان کاکاګان که چاغي ولري، په ماشومانو کې هم دا چاغي زیات، خصوصا مور کله چې د حمل په جریان کې شکر ولري یا چاغي ولري هغه ماشومان چې زیږی هغه هم پاینده کې په چاغي باندې مساعد کیږي. ماشومان اکثرا ډیر زیات فعالیت نه لري، ډیر ماشومان داسې چې چاغي لري هغه فعالیت نه لري، تلویزیون ته په ساعتونو ساعتونو ناستي، په ګیمونو باندې مصروفي، په موبایل باندې مصروفي، خوراکونه داسې خوراکونه کوي چې هغه ځای په ځای ورته ورکول کیږي، فعالیت نه لري. نو په دې اساس هغوی کې چاغي ډېره زیاته ده. او د یو مطالعې په اساس چې ما ولوستله، هغه ځوانان چې چاغ وي، نظر هغه ته چاغ نه وي، د مړینې کچه هم پکې د یو ناڅاپي مړینې یا د مړینې کچه پکې څو چنده زیاته ده نظر هغه ته چې چاغ نه وي.
تاسو دغه د په ساده ژبه د دو ډول چاق کېدو یادونه وکړه، یو ناک ډوله او یو هم د مڼې ډوله چې خېټه ډېره پړسیږي او ناک هم په ملا کې وازدي هغه زیاتېږي. دا په انسانانو کې د هرسي د تر ډېره پورې په فرق کوي، څوک مثلا فزیکي ډېر فعالیت کوي یا څوک چې ډېر ناست وي خېټه یې هغه کېږي، یا څوک خواړه خوري او له هغه نه وروسته څه ملي خوب ورزی له خوړو وروسته، دغه توپیر په دې کې د نور هم سم اغلري.
معمولا دا دورنه چې ما ویلې یو د مڼې په مانیم چې اکثر نارینه او کډیر زیات یو بل پیر شپ یا ناک ډول چې دا چې زنانه او کډیر زیاتې، نو هغه مرکزی یا دغه مرکزی یا مړمانند چاوالې چې دا نظر بل ډول ته ډېر زیات خطرناک دی، نو دا هم د ارتیاد پورې اړه لري او هم د دغه ځینو کې د شحم او اخیزي ډېر زیات دي او دلته شحم ډېر زیات ځای په ځای کېږي. او دغه نوع چاغي چې دا د معمولا د قلبي امراضو سره، د رګونو د بندوالي سره، د وینې د غوړو د لوړوالي سره دا هغه یو ځای مالي.
تاسو په خپلو خبرو کې دغه پوښتنه ما هم یادداشت کړې وه، خو ورته اشاره مو وکړه لکه په دې باندې لږ څه نور رڼا واچوي. آیا خفګان یا سترس د چاغي سبب کیږي یا برعکس چاغي د خفګان یا سترس سبب کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه ده، ځکه چې د افغانستان شرایط سره دا ډېره زیاته اړخ لګي. ډیپریشن یا افسردګي یا نور رواني تکلیفونه دا چاغوالي سره ډېر زیات نږدې ارتباط لري. او بیا چاغوالي چې د خپل وار بیا د افسردګي او د نور رواني تکلیفونو سره اړخ لګي. که تاسو تجربه شوي افسرده شخص یا رواني تکلیف لرونکی شخص، معمولا نه خوښوي چې وګرځي، ډېر زیات خلکو سره اجتماعي روابط قائم کړي ځای په ځای، نو دا چې دی او بل دا چې دی خلکو اشتیا ډېره زیات دی، خوراک ډېر کوي، نو دا خلکو کې چاغي وقوع زیاتېږي. چې دا چاغي بیرته بیا د افسردګۍ باعث ګرځي، سړی نه خوښوي چې خلکو سره ناسته پاسته وکړي، ځکه خپل ځان ته ګوري، نور خلکو ته ګوري او نو رواني تکلیف ده ته پیدا کیږي. نو دا یو منفی سایکل رامنځته کوي چې په همدغه حلقه کې دا سړی بند پاتې او افسردګي د چاغي باعث ګرځي او چاغي چې دی د افسردګي باعث ګرځي. له بل اړخه هغه دواګانې چې د افسردګۍ په خاطر ورکول کېږي، لکه مخکې چې ما ذکر کړ چې دواګانې، حتی چې ډاکټر صاحبان موږ چې کوم دواګانې بعضې دواګانې لیکو د افسردګۍ یا د نور رواني تکلیفو لپاره دي، کې بعض دواګانې دي چې هغه د چاغي باعث ګرځي، نو دغه مریضان چې دا دواګانې استعمالوي دا نور هم وزن زیاتوي او د وزن ډېر زیات سوالې باعث ګرځي. په دې خاطر هغه خلک چې وزن ډېر زیات وي باید هغه دواګانې د افسردګۍ ورته ولیکل شي چې وزن کم کړي.
څومره وزن زیات د چاغي تعریف دی شي؟ مثلا تاسو مخکې د ځینو شخصونو یادونه وکړه، کدی یو چا وزن 10 کیلوګرام وي، کدی یو متر او 10 سانتی وي، تقسیمیږي او 3.2 یا څومره راوځي؟ مثلا په دې باندې څومره وزن ور زیات شي چې دغه کس اضافه وزن انګرل کیږي یا اضافه وزن بلل کیږي؟
کپانده مثال کې چې 10 کیلو موږ ویلې، یو شخص 10 کیلو دی او قد یو 1.1 متر دی، کچر ته دا شخص 15 کیلو شي او قد هغه یو 1.1، نو د ته موږ ویلو چې وزن زیات دی. کچر ته دا 10 کیلو شي، موږ ته ویلو چې دا اوله درجه چاغي ته ور داخل شو، نو دا چې دی وزن او قد په اندازه دا کیږي. یا مثال هغه دی ملا دی اندازې په واسطه موږ کولای شو چې دا تعقیب کوو چې دا اوس د چاغي مرحلې ته داخل شوی دی.
په نور نړۍ کې موږ وینو ډیر کسان له حد زیات وزن لري، تر 200 کیلوګرام، 200 لا ډیر، په افغانستان کې هم داسې څوک شته ځکه چې مونږ خو په تصویرو کې د هغو کې نه دي لیدلي چې یو څوک د دومره وزن ولري؟
بلې، که څه هم مخکې لکه ما چې ویل افغانستان متاسفانه هغه ملکونو په قطار کې نه دی چې مثال هغه ډېر پرمختللي دي، اقتصادي وضعیت ډېر زیات ښه وي، اوس هم دا ناروغي په هغه ملکونو کې ډېر زیات دي چې هلته هغه ملکونه پرمختللي یا مخ په ودې هېوادونه وي. خو بیا هم افغانستان کې چې دی په دې تېرو شل کلونو کې خلکو اقتصادي وضعیت خلکو د ژوند سطح دومره لوړه شوه چې د چاغۍ خصوصا په ښارونو کې چاغۍ ډېره زیاته لیدل کېده. مونږ داسې مریضان لیدلي چې هغو وزن 130 140 150، حتی زه یو مریض پېژنم چې هغه 140-150 کیلو وه، او د هغې نه وروسته یې بعضې تداویانې وکړې، عملیاتونه یې وکړې، بیا داسې ته وزن راښکته شو.
مننه کور ودان یو اوریدونکو په واتس اپ کې پوښتنه پریخیده، دا به واورو ګورو چې پوښتنه نه وی وی دا به ځواب کې به ورسې او ځینو نور موضوعات باندې خبرې وکم.
برکاتو زه نظر احمد د بدرست الله څنګه چې مسوالې لاغه پیغام پرېږم. ډاکټر صاحب بسونه می داغه چې دا شغه سونی وزن شوه دی، معنی مشخصه وکړه لکه سونی کیلو نو که موږ سوی په حساب سره دوه هغه وزن شوه دی او سونی کده نه دی شه چې چې څه به سره وکړي ته نه کسان چې معنی مېس اسم نه خوري او خالي ولا هغه چې ډول دی خو معنی به چا کوي زما چاغ دی.
معنی نه پښتنه واورېدل شو. بله ډاکټر صاحب پښتنه مو واخسته.
بله صاحب، بله
مهرباني.
موږ داسې مشخص دا کوم اندازه نه لرو چې موږ وایو چې دا مشخص اندازه د ټولو لپاره د تطبیق وړ ده، ځکه د هر شخص وزن او قد سره دا فرق دی او دا د هر شخص لپاره باید جدا وسنجول شي. اول خدای چې ډېر ورو چاغت څومره ښه دی، زما په فکر دا یو نیمه سره ده چې موږ استعمالو چې ولا پلانې ډېر ښه چاغ دی کنه. اول خو باید دغه یو توجه کو چې مثال چاغي خو په هیڅ صورت ښه نه ده، ماتمن چې سړی وزن ښه وي انشاءالله هغه چاغ نه وي یا صحت چې ښه وي هغه چاغ نه وي. بل ضرور دا مطرح کړه چې نو په دې خاطر باید دا ضرور په خپل وزن او د نور شخصونو د قد دا شان وکتل شي او په هغې باندې وویل شي چې د وزن ښه دی که ښه نه دی. او بل دا وویل چې هېڅ نه خوري او نفر دی هېڅ نه خوري، خو بیا هم چاغېږي. ما تاسو وویل چې بعضې وخت کې خلک جینیټیکي ارثیت یې داسې دا کوم فاکتورونه یا دا کوم اخیزي چې مثال هغه غوړ جذبې په وجود کې دا ډېر فعالي، نو هغه کوي څوم نه خوري، هغه موادونه چې دا کم اخلي هغه نم دومره د دې لپاره کافي دي چې د وزن زیات یو دا چا.
ډاکټر صاحب مخکې دغه پوښتنه ما هم مطرح کړه په یو ډول باندې کې راسو هم دې پوښتنې ته، په افغانستان کې دغه یو حاکم یو ذهنیت هم دی چې آیا فکر نه کوي چې دا د چاغي سبب نه کیږي؟ ځینو سره داسې ذهنیت دی چې یو څوک چاغ وي نو داسې انګیرل کیږي چې ګواکې دغه کس شتمن دی او قسم له احترام نه هم برخمن کیږي. پخوا به داسې دودو چې د موټر په اوله څوکۍ به هم ورته پرېښودله حاجي صاحب راسئ مهرباني، یا مثلا تر څومره دا په دغه افغاني ټولنه کې د چاغي سره تړلې موضوع ده؟
بله تاسو دا ډېر پدې فرمایئ، ځکه چې دا اوس هم زموږ په دې جامع کې که څه هم په تعلیم یافته طبقه کې اوس دا یو هغه شته، هغو سره دا یو ذهنیت شته چې مثال باید خپل وزن څنګه کنټرول کړي، هغوی په دې باندې پوهېږي. اوس هم متاسفانه زموږ په ټولنه اکثره تعلیمي کچه ډېره ښکته ده، نو اکثره اوس هم په دې فکر کې دي چې هغه سړی چې چاغي هغه ډېر ښه دی، مثال په مجلس کې هغه ښه ښکاري. او حتی مثال بعضې زنانه که تاسو وګورئ وایي چې هلکانو ته وایي داسې ښځو به درته وکړم چې هغه ډېره چاغه وي که نه، نو دا طبعا دا یا ماشومانو ته وایي چې زوی ته ولې نه چاغېږي که نه، چې مثال دا وکړه دا وکړه چې چاغ شي. دا یو منتی جنت پروت دی، دا دې پورې اړه لري چې موږ اول زموږ مسؤلیت دی، وزارت ستامي مسؤلیت دی چې دې ته کافي تبلیغات وشي، کافي دې ته کار وشي تر څو خلک په دې خبره پوه شي چې چاغي یو ډېر بد مرض دی او د ټول مرضونو اکثر مرضونه زیږنده دی.
مخکې دغه د خوړو په ارتباط باندې د سالمې تغذیه د صحي تغذیې په ارتباط باندې تاسو وویلې، دا هم په ټولنه کې یو دود دی چې وایي پلانی کس میلمستیا کړې وه، ډېر ښه غوړ خواړه یې هغه کړي وو، یا مثلا ښه غوړ قابلي وه، نه پوهېږم غوړو داو دا هم یو دود دی په افغانستان کې غوړ خواړه. دا په څه ډول ورکېدای شي، یا په څه ډول کېدای شي چې مثلا خلک پوه شي چې له دغو نه ډډه وکړي؟
بله صاحب، دا ډېر مهمه موضوع ده، ځکه متاسفانه که چېرته یو نفر مونږ د ټولنې نه وغواړي چې مثال پرهیز وکړي د خپل وزن د کنټرول په خاطر، که چېرته یو مجلس ته لاړ شي اول ته خوراک ونه کړي، خصوصا هغه خوراک چې ډېر زیات غواړي، ډېر زیات انرژي لرونکی، نو یو څه دلته خفګان رامنځته کېږي، نو مجبور دی هغه خپل دوست یا خپل خپلوانو د خفګان د مخنیوي په خاطر باید ډوډۍ وخوري یا راکوکی. نو بیا هم لکه مخکې چې څنګه ما وویل، دا د خلکو د عامه پوهاوي پورې اړه لري، څومره چې ډېر زیات عامه پوهاوی وشي په ټوله کې، اول د طبیبانو باید زموږ دا وظیفه ده چې خپل مریضانو ته دا عامه پوهاوی وکړو، وزارت صحتانه باید په دې باندې کار وکړي، نو چې خلک پوه شي د دې په اضرارو باندې، پوه شي په دې په خطرونو باندې پوه شي، نو انشاءالله چې یو عمومي تجربه به راشي.
ډیر وخت هم که څه هم نه لرو، خو که اوریدونکو ته ووایي چې چاغ انسانان هغه چې ډیر اضافه وزن دي، د پورزنی ژوند کې له څه ډول عادي ستونزو سره مخامخ وي؟ په ګرځېدا را ګرځېدا کې، ناسته پاسته کې، یو ځینې بل ځای ته تګ کې، مثلا ځینو نور مواردو کې؟
وینو په خپل ټولنه کې چې شاوخوا کې هغه خلک چې وزن زیات دی، چاغ دي، متاسفانه ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ګرځېدل ورته مشکلي، کار کول ورته مشکلي، سورلۍ کله چې یو ځینه بل دي ته حرکت کوي یا ځي راځي، مشکلات سره مخامخ کېږي، حتی ساه اخیستل او کار کول او خپل وظایف په خپل وخت سره ترسره کول، دا ټول کې دوته مشکلې، نو یو ډېر زیات مشکلات سره دوه مخامخ.
اوریدونکو ته چې زموږ او تاسو غږ اوري کو، ورته ووایي چې خلک په خپل څه ډول کولای شي چې د چاغي یا د وزن د زیاتوالي مخه ونیسي؟
په لنډ کې زه ووایم، چاغي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، چاغي د مرضونو مور ده. څه امراض چې موږ تاسو ګورو، اکثر امراض چې د چاغي له وجې رامنځته کېږي، تداوي چې دا په درې شکله باندې کېږي، او ټول نه مهمه او ټول نه ضروري تداوي چې دا هغه د ژوند طرز تغیر ورکول دي. غذا باید ډېره ساده وي، باید کوشش وکړي چې مثال غذا کم وخوړل شي، کم وخت غذا باید پرې نه خوړل شي، ولې کم وخوړل شي، ډېر زیات غوړ غذا، ډېر زیات شیرینی باب استعمالول، جوسونه او د ګازر مشابه استعمالول، د څه باید ډډه وشي، کوشش وشي چې مثال ترکاری باب او میوه ډېر زیات استعمال شي، همداسې باید سړی ډېر زیات متحرک اوسي، پیادروي ډېر زیات وکړي، فعال اوسي، او بعضې عادتونه چې هغه هم د چاغي باید ګرځي، لکه سګرټ څکل، سګرټ باید پرېښودل شي، او هغه دواګانې چې مثال د چاغي باید ګرځي، په خپل طبیب او د خپل ډاکټر مشورې سره باید هغه استعمال شي.
یو خو د مخنیوي لارې چارې دي چې تاسو ویلې، یو خپله شخص په څه ډول کولای شي، دوهمه مرحله کې تداوی ده یا معالجه ده چې د درملو په ذریعه باندې، درېمې مرحلې ته که راشو عملیات تو په ذریعه باندې هم کېدای شي چې چاغي لرې شي له بدن نه؟
بله صاحب، د ټول نه مهمه تداوی چې ده چې د دوه نورو تداوینو ته پکې ضرورت نه کېږي، هغه اوله تداوی ده چې د ژوند طرز ته یا وقایوي تداوي ده. احیانا که چېرته د اول سره ځواب ورنه کړي، بعضې دواګانې شته چې هغه دوه کارونه کوي، دواګانې چې ډاکټر صاحبانې نظر مریض وضعیت ته په کتو سره توصیه کوي، یو دا چې اشتیا کموي او بل دا چې د موادو، د غذایي موادو جذب کموي، نو دا په دوه میکانیزمونه دغه دوا ورکول کېږي، تر څو هغه مریضانو ته چې خطر یې ډېر زیات یا ډېر پیشرفته چاغي، هغه مریضان چې ډېر زیات پیشرفته وي او د وقایوي تداوي سره او د دوا سره ښه نه شي، نو درېمه مرحله کې هغه بیا جراحي ته ځي، چې هغه په مختلف ډولونو ده، چې یو ډول یې د معدې اندازې وړې کول دی چې غټه هغه عملیات غواړي، د پوستکي لاندې د غوړو رایستل چې هغه عملیات په واسطه کېږي، همدغه شان د کولمو یو برخه ایستل چې هلته مواد، غذایي مواد جذبېږي، او بل د شحمو یا د غوړو
دا اوباسل دی وجود نه دی خاص عملیو په واسطه چې دا ډیر غټ عملیاتونه دي او ډیر خپل اختلاطات ګټي او تاوان نه لري.
تاسو د معدې ویلې معده قچ کیږي کومه برخه یې قچ کیږي؟
خصوصا د معدې هغه برخه چې هغه د غذایي موادو په جذب کې ډیر رول لري، نو هغه مختلف ډیره تخنیکی خبره ده، هغه مختلف عملیاتونه دي چې هغه په واسطه د معدې یوه برخه، د کولمو یوه برخه هغه لري کیږي، او دا معده چې دا دومره اندازې ته پرېښودل کیږي چې لکه د یو ګلاس په شکل چې جذب کم شي او غذایي مواد جذب نه کړی شي.
تاسو مخکې کلان دا راته وای چې په کابل کې یو سروې شوې ده په خزو او نورو کې چاغي سره پرتله شوې ده، په خزو کې زیاته ده اما په نارینه وو کې کمه. په کپرول افغانستان کې وګورو په لر پروتو کلیو او باندو کې خلک ډیر په کرنه باندې او مالداري او په نورو هغه باندې مصروف دي، خزو او نور ډیر فعالیت کوي، یعنی فکر کوي چې د ښارونو په پرتله په لریو پروتو سیمو کې چاغي کمه ده.
زه دا فکر کوم ځکه چې دا رقم سروې شو د کابل په من کابل ښار کې شو، او یو بل سروې چې هغه عمومي د افغانستان نشي والته د چاغي اندازه عمومي شکل باندې په سلو کې ولس نفر اخی، خو په دا رقم کابل کې شو په سلو کې یو دیرش فیصد اخی، یعنی په دې معنی چې ښارونو کې نظر اطراف ته د چاغي وقوار ډیر زیات دی، او کېدای شي دا موږ هڅه وهلې شو چې دلته سہولتونه ډیر دي او دلته فراق ته لاسرسی ډیره ده، دلته فعالیت کم دی، خلکو موټرونو کې تګ راتګ ډیر دی، فزیکی فعالیت ډیر زیات کم دی، نو امکان دی دې شته چې دغه عوامل وسی.
و کومه سپارښتنه کومه خبره پاتې وي او غواړي چې اوریدونکو ته وکړي مهرباني؟
مهرباني تاسو نه ډیر زیات نوري صاحب، اول خدا چې چاغي دی او مرض په شکل باید دی وګڼم سینه دا چې مثال خلکو ته توکیه وشي چې چاغي ښه شی دی او موږ باید چاغي یو مرض دی او د نورو مرضونو زیږنده ده، کوشش وشي چې څومره سړی فعال وسي، څومره ډیر زیات فعالیت وکړي، فزیکي فعالیت وکړي، ښه صحي غذا وخوري، ترکاري ډیر استعمال کړي او میوې وخوري، نو په هماغه شکل به دا بچ دی د شخص د وزن په کنټرول او د چاغي د منځورو کې به ډیر زیات کومک وکړي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خالد غالب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدر منو اوریدونکو له تاسو هم ډیر مننه چې ټلیفون مو وکړل او پوښتنې مو مطرح کړې. د روغتیا د ژوند د خبرونه ما نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته مخته یوړه، په دې هیله چې له سالمې روغتیا څخه برخمن ووسی.
دیوالو نو حاضری وچ ډکیږي د زلمایو له قبرونو. ڈانی کملا ماتا دلہت لکلنگو نو ناوی ناست پر پاتاوی بڈی سر پزنگان ناوی ناست پر پتاوی بڈی سر پزنگان